مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس په خبر کې د شپې 11 بجې شوې دي. زمادانی سجمل سلامونه اومنه اوریدونکو اوس تاسو ته د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڑا خبرو راځي چې د خبرونه وورو. خبرونو سره کې د پاکستان د اعلی پای یو وفد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د جنوبي وزیرستان د راغزې سیمې اوسیدونکو پر لټ نن هم دوام لري. او د پناه غوښتونکو لپاره کارکوونکي یوې ادارې ویلي چې په تیر کال کې نږدې 1 میلیون خلکو په اروپایي ټولنه کې د نړیوال تحفظ لپاره اسناد جمع کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي، د فبرورۍ په 2 یعنی نن کابل ته ورسېدل. پاکستانی چارواکي په داسې مهال افغانستان ته تللې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم دروازه د فبرورۍ له 19 راهیسې تړلې ده. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر خبري ایجنټس په رپورټ کې ویلي چې د برادر او د آصف ترمنځ په کتنه کې په دواړو خیزه اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ایزو مواصلاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوې. د جنوبي وزیرستان د راغزې سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد نن په شپږم مروسم پرلتا دوام ورکړی. په پرلت کې ناست راغزې یو اوسیدونکي ارشد خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره د ضلع انتظامي یو چارواکي هم لیدولا نه دی ورغلی.
د میجو څلور آئینی مطالبې دي چې پاک کې 3G 4G بحال اول دي، د غورلامې او د ټیپ ټاور بحال اول دي، پکې ورسره راځي بازور ته ډي اس ال ورکول دي. او پر راځي کې چې کومه راکې ته آتا بجلی منځري شوې پاغه باندې 400 شوې دي، هغه کم ټیپ کول دي، هغه بحال اول دي. کچېره سرکار نن مشته نه روغای میج د انګور د من شهره دا د هر قسم مومنت پورا بنداوي.
پرلتوال وای چې یو دیرش کلو ته شاوخوا 2 کاله وړاندې د بجلی منصوري شوې ده، خو تر اوسه پکار نه دی مکمل شوی. بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې له پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږلي دي او هیله ده چې د احتجاج کوونکو دا غوښتنې به زر ومنل شي. د بلوچستان بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د راوستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کوټه کې په احتجاج دي. احتجاج کوونکو دغه مړي د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ایښي دي او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي د کوهلو ضلع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نیاز محمد نن مشال ریډیو ته ویل چې له دې پېښې د پلټنو لپاره دي د بلوچستان هایکورټ تر څار لاندې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د فبرورۍ په 6 د یوې مېرمنې په ګډون د 3 کسانو د غمړي له کوی څخه راوستل شوي او د کوهلو ضلع اوسیدونکي خان محمد د فبرورۍ په 20 رسنیو ته ویلي وو چې په وشل شوو کې د مېرمن او 2 زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان له 1300 کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې بندي وو. د ده په وینا د دې تر څنګ یې د کور 15 نور کسان هم لاالته بندي. خو د بارکان پولیسو ویلي چې په دې اړه یې ثبوتونه ترلاسه کړي نه دي. بلخوا سردار عبدالرحمن کیتران پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان وای لنن څخه د زندانونو د ډکولو مهم پیلوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه په لیکنه کې تور لګولې چې بنیادي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډیره زیاته شوې، نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې توندوي. په عین حال کې د یاد ګوند یو مشر فواد چودھری پرون پلاور کې خبري غونډې ته ویل چې د جیل بھرو یا زندانونو ډکولو تحریک به له لاهور څخه پیلېږي. او په اروپا کې د پناه غوښتونکو لپاره کارکوونکي ادارې ویلي چې په 2022 کال کې نږدې 1 میلیون خلکو په اروپایي ټولنه کې د نړیوال تحفظ لپاره درخواستونه جمع کړي دي. په فبرورۍ میاشت کې د خپرو شوو شمیرو تر مخه دا شمیرې د 2015 او 2016 د مهاجرت بحران راهیسې تر ټولو زیاتې دي. د پناه غوښتونکو لپاره کارکوونکي ادارې دا هم ویلي چې تېر کال د پناه غوښتنې 9,68,000 درخواستونه د ناروې او سویټزرلینډ په ګډون د اروپایي ټولنې په 20 هیوادونو کې جمع کړل شوي دي چې دا د 2020 کال په نسبت 50% زیات دي. په دې کسانو کې د اوکراین د هغو له 4 میلیونو څخه زیاتو کډوالو شمیرې نه دي شامل کړل شوي چې ورته په اروپایي ټولنه کې عارضي تحفظ ورکړل شوی دی. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د خواجه آصف په مشرۍ پلاوی کابل کې د طالبانو له حکومت سره په امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. د خیبر مرستیال کمشنر وایي چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه د اسلام آباد او کابل په خبرو کې لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی، خو سوداګر وایي چې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
بادرنگ مونږ بار کړی اسی کنٹینر جنریٹر سٹارٹ دے ڈیزل خو نیو ڈیزل ہم ډیر ګران دی دا مونږ دو درې ورځې کې رسیدلو د خیر سره لار بند ده وسلن ته ایثار یو نو مال والام نقصان دی اوس مونږ هم نقصان.
د جنوبی وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی نشټوالي سید نن پشپګم اور وسهم په احتجاج دي.
درغزی بزور دا سے بزور دا چې دا په ایشیا کې د چلغوزی چې کوم غټ مین جنگلاتی عدالت در دې علاقې سره تړلې دي نت تر نشټولې د واجنه دا خلک لوړل نور بزورین ته شفت شول میس.
او د خبر پختونخوا نرخصیان غوښتنه کوي چې حکومت باید په سواد کې د نرخصیانو د وژنې په تور نیول شوی یو تن باید ارو مرو سزا کړي.
ډزو ته خو څوک نه پاتې کېږي، زه ورسره یوازې هم هغه تکلیف چې هغه درد چې هغه مال لیدلی دی او هسپتال والا کله چاوي په دې دننه که چاوي په دې دننه که نو مونږ یو خواجه سره په مونږ پسې دا خلک خندا کوي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر برسود اخبرونی لومڑی رپورٹ طرف تا دا پاکستان د دفاع وزیر خواجہ محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادی چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د خواجہ آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي نن کابل ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په روسیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې، دغه هیواد د دفاع وزیر خواجہ آصف د یو لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر، دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا اوسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کله کله د نام نه وو دی واقع کېدو او تراز مشکلات او د حل کېدو په باره کې خبرې وسوې. ورسره د افغان تجارانو د اموال د ځنډېدو په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوې.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر د دفتر له لوري په خپور شوي بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او خاغلی برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ، سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبري شوي. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا وي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دې لیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او وجلو ناروغانو لپاره د لازم اسانتیاو د رامنځته کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره دغه پلاوی د لیدونو کتنو په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او یو شمیر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونې د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان لوري د ژمنو نه عملي کېدل یاد کړي، خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت یې پاکستاني طالبان مني. هغه ډله چې د پاکستاني چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي ښایي په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په موجودیت هم خبرې او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ٹی ٹی پی د پاکستانی طالبانو د تحریک تاریخ کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي، د دې په اړه باغې سره خبره کوي، اغوی تبا د هغې په اړه باندې معلومات ورکوي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دا ادا کوي هغه په افغانستان کې دي هغه ړنګ کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستاني لوري سره د خبرو اجنډا په کرخه ستونزي او د سوداګریزي راکړې ورکړې پراختیا بللې. نږدې 15 ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په یو جماعت کې تر خونړۍ حمله وروسته چې نږدې 100 پاکستاني پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا ادعا کړې وه چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شان ادعا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر مرستيال کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د ترخند دروازې د تړل کېدو سلور وسی وتلی، خو په دغه اړه د اسلام آباد او کابل په خبرو کې لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان طالب چارواکو د فبرورۍ په 19 ترخند دروازه تر هغه وروسته د احتجاج په توګه وتړله چې په خبره پاکستان لوري ځینو افغان ناروغانو دغې خدمتګارانو ته هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه ورنه کړه. د پاکستان سرحدي ځواکونه وایي چې په رستیو کې ورته امر شوی چې افغان ناروغانو سره د اغي یوازې هغه خدمتګاران پاکستان ته پرېږدي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. په عین وخت کې ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د دروازې تړل کېدو له وجې په مالونو بار د پام وړ شمیر ګاډي د خیبر درې په لویه لار ولاړ دي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
نن په څلورمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. دغه دروازه د فبروري په 19 طالب چارواکو خپل لوري ته هغه مهال وتړله چې کله پاکستانی سرحدي ځواکونو په هغې ورځ ځینې افغان ناروغان او ورسره موجود خدمتګاران د پاسپورټ او ویزې نه لرلو له وجې بیرته ستانه کړي وو. طالب چارواکو په ظاهره دا درس پل کړی چې پاکستانی چارواکو ورسره په دې وروستو کې په یو شمېر غونډو کې دا ژمنه کړې وه چې دوی به په تورخم افغان ناروغانو لپاره نرمي راولي، خو دا ژمنه یې ورسره پوره نه کړه، نو ځکه یې د احتجاج په توګه دا دروازه تړلې او تر بل امر پورې دې افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته نه داخليږي. همدارنګ پاکستان لوري ته هم په تورخم کې د کسټم کلیرنګ عمل ولاړ دی او دفترونه تړلې پراته دي. د تورخم دروازې تړلو سره دوه طرفه تجارت ولاړ دی او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. د خیبر ضلع د ترانسپورټ یونین مشر شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی روزګار افغانستان سره تړلی او په کار ده د تورخم دروازې خلاصولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
خو د اوسه پرې داسې نتیجه موږ له رانغله چې موږ په خوشحال شو، نو مونږ اپیل کو چې دا مونږ واسوک ووري مشران دي په کور دی چې په دا باندې اکشن واخلي و دا ترخوان پولې مسالې چې دا روزانه ای دا نن روزانه ای په کور دی چې د خبري او خاطر کار او باسي دا پروتو ګاډي ویلوړي سبزي ویلوړه او ترانسپورټران خپاري
په لند کوتل کې خپل ګاډي سره ولاړ یو ډرایور اصل خان وایي چې په اے سی کنټینر کې سبزي بار کړي غواړي چې افغانستان ته په وخت واوړي، خو ترخم دروازه تړلې پرته دا ډېر مشکل سره مخ دی.
بادرنګ مونږ بار کړی اسی کنټینر دا ملتان نصیب مونږ بار کړی دی ایرتان ولزی ترانزیت جنریټر سٹارټ دی ډیزل خو ریو ډیزل هم ډیر ګران دی. دا مونږ درې ورځې کې رسیدلو د خیره سره او لاره بند ده وسل ته ایثار یو نو مال والا هم نقصان دی اوس مونږ هم نقصان دی. ورور چې گیټ خلاص شي مونږ له چې گیټ خلاص شي او رش کم شي د خیره سره ګاډی ډیر زیات ولاړ دی.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په دې وروستو کې افغان وګړو نه هغه سهولت بیرته اخیستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتګار د بغیر سفری اسنادو پاکستان ته اوړي. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد خان مومند نن د فبروري په 2 مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ څه پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان په بارکان کې د وژل شوو دریو کسانو د خپلوانو پر لت نن په 2 ورځ په کوټه کې روان دي. دا مړي له پرون ماښام راهیسې د اغه صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاج په توګه ایښودل شوي دي. پر لتوال د دغو وژنو تور په صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران پورې کوي او غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. کیتران دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت د پیښې د تحقیقاتو لپاره د یوې کمیټې جوړولو ویلي وو، خو پر لتوال خبره نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د وژل شوو کسانو خپلوانو او د مری قبیلې خلکو د کوټ په ریډ زون کې د وزیر اعلی د ودانۍ و مخ ته د تیر ماښام راهیسې پرلت پیل کړی و چې نن هم روان دی. د پرلت برخوالو په وینا چې د خان محمد مری د کور ودانۍ او دوه زامونو په وژنو کې د صوبایي وزیر او د بارکان د یو قبایلي مشر سردار او درېمان کتران لاس دی. دوی غوښتنه لري چې سردار او درېمان کتران دي نه یوازې د خپل منصب څخه لرې کړل سي، بلکې د هغه په ضد د قتل مقدمه لاسلیک سي او هغه د سم د لاسه ونیول سي. په دې ترڅ کې د اومی نېشنل ګوند د کولو یو مشر نیاز محمد د مشال ریډیو د لارې غوښتنه وکړه چې د بلوچستان هایکورټ تر څارنې لاندې دي د پیښې د پلټنې په خاطر یو عدالتي یا جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي.
خاص کر دا عبدالرحمن کتران خاص خپل سړی دی چې موږ جی ټی جوړوم. دا جی ټی مزیو نوم دا خلک خطاب واستون دا نور شیلان.
دوی د صوبایي حکومت لخوا د پیښې د پلټنې په اړه تحقیقاتي کمیټه رد کړه. د پرلت یو بل برخوال او د پاکستان مری احتیاط مرستیال مشر مرید خان مری و مشال ریډیو ته وویل چې د سردار عبدالرحمن کتران په ذاتی جیل یا زندان کې اوس هم د خان محمد 15 نور بچان بند پاتې دي او دا هغه در خوش کول لپاره دی حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړی.
نن دا غواړو چې دا الکان چې دا کوچنیان چې یو لس دولس کال دا ظالم سره مزدوري کوله، هغه کور ته هغه ملمانو ته هغه برتن هغه لوخي منځله کپرو صفا کوله. موږ دا ظالم نه حیران یو چې ته دا خپل ملزمان دا غریب زموږ مظلوم له څه زیاتی یو څنګه دا سوساته تر اتلا چې دا غریبانان په دا ډرلو سورو سورو کړی د لاشونه مور مخامخ دغه زمینان یو زمین راوړې ده په ډرل کړې ده مخامخ مور ویني اوس دا مور سره څه دښمنۍ ده چې تا دویم زوی بیا راوړې هغه مخ هلالې بیا درېم هغه هم هلال کې هغه مخ هم تیزاب لګې.
دې پرلته د پیپلز ګوند یوه میرمن سکینه عبدالله راغلې او هغه زیاته کړه چې د بلوچستان په قبایلي ټولنه کې و ښځو ته ډېر په احترام کتل کیږي او کوم پېښ چې سوی ده هغه د دوی لپاره د منول وړ نه ده.
خپل د ریاست باندې ډېر دغه لرم، امید لرم، هیله هم لرم، خپل ادارو باندې، خپل د عدلیه باندې، خپل د حکومت باندې ډېر دغه هیله هم لرم، امید هم لرم. او دا خاص هم کوم چې ډېر ژر به ژر دا چې کوم میتونه دلته پراته دي د دغه مځکو د دغه خاور دي دې هم چې دی د شوز او د یو شوز د لپاره دغه ملک چې دا رقم چانس باندې خلی په بلوچستان خوبصورتي دغه دا چې دا د مېرمنو د لپاره چې دا شی باندې خلی نو بیا
په دې ترڅ کې چې مکله د صوبایي وزیر سردار او درېمان کتران سره د پرلت د برخوالو د تورو په اړه تماس ونیوي نو هغه په کلک سره دا خبرې رد کړې او ویل چې د یو سازش لاندې د ده په ضد پروپاګنډا پیل شوی ده چې موخه نه یوازې د بدنامه کول دی بلکې په راتلونکي انتخاباتو کې د ده د ناکامۍ لپاره لاره پرانستل دي. د فبروري په 1 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې ښاغلي کتران ویلي وو چې د پیښې د پلټنې په خاطر که کوم کمیشن وټاکل سي نو دوی به پوره مرسته ورسره وکړي. دا ډول تیر شپه پولیسو په کوټ کې د سردار او درمان پر کور چاپه وهله او د شجینه پولیسو د لارې دغه په کور کې سرچ اپریشن کړی دی، خو څوک نه دی مندلې او نه هم څوک نیولې دی. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې هم د فروری پر 18 نیټه د برکان پر پیشه باندې سخت خفګان ښکاره شوی دی. د کولو سره تړاو لرونکي د بلوچستان وزیر تعلیم نصیب الله مری اویل چې حکومت د سم د لاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وویل چې حکومت د پیښو وروسته نه هیواځ د خان محمد د پنځو نورو بچانو د پلټنې کار پیل کړی دی، بلکې و ټولو کمشنرانو او ډپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چې د خلکو د ذاتی جلو په ضد ګامونه پورته کړي. وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په مشرتابه کې د بارکان د پیښ په اړه د جکپړو چارواکو یو غونډه هم سوې ده. و دې غونډې ته ویل شوی دی چې د اعلی وزیر لخوا د بارکان د پیښ په اړه د پلټنې یو تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې ده. د ډی آی جی پولیسو لورلای په مشرتابه کې به د 15 کسیزه کمیټه په 150 ورځو کې یو مکمل رپورت و حکومت ته وړاندې کوي او په پیښه کې د تورونو کسانو ټاکنه یا نشاندهي به کوي. د ونی ورده چې د خان محمد مرید میرمن او دوه زامونو مړي د فروری په 16 نیټه په بارکان کې د یو کوی څخه مندل شوی وو. خان محمد مرید چې په خوای د عبدالرحمن کتران په کور کې د مزدور په توګه کار کاوه، و ټولنیز رسنوی ته ویل دي چې د میرمن او بچیانې د عبدالرحمن کتران په کور کې او ذاتی زندان کې د کال 2019 راهیسې بندیان وو او دوی ورځې لمخه د میرمن او دوه زامونو مړي مندل شوی دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے عوامی نیشنل گوند په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی په څوکیو لزمي ټاکنو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دې ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان بیگا په یو بیان کې تحریک انصاف ته په اشاره ویلي چې په داسې حال کې چې یو ګوند په انتخاباتي سیاست کې سنجیده نه دی، دا ګوند د حکومت او هم د خپلو کاندیدانو پیسې ضایع کول نه غواړي. د پاکستان او په مرکزي حکومت کې شامل ځینو نورو ګوندونو هم لزمي ټاکنو بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی په 3 څوکیو د زمینی ټاکنو لپاره د مارچ 14 نیټه اعلان کړی ده. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان لخوا دا پریکړه د فروری په 20 شوې. دی وای چې صوبې د قومي اسمبلی په خالصو کو د ضمنی انتخاباتو بایکاټ اعلان په دې وجه کړي چې یو تشپنوم سیاسي ګوند انتخابي سیاست ټوخه ګرځولې ده. لومړی دا چې په ډېرو سوکو د یو نماینده په درولو د قوم میلیونونه روپۍ ضایع کړې او بل دا چې د ملک اوسني اقتصادي وضعیت ته وکتل شي نو خالي د 3 لپاره د قوم په کروڑو روپۍ ضایع کول به قوم سره زیاتی وي. د نن وړاندې عوامي نیشنل ګوند د 300 قومي اسمبلیو حلقو لپاره خپل امیدواران هم اعلان کړي وو. دا چې د زیاتره غټو سیاسي پارلماني ګوندونو لخوا د دغه زمینی ټاکنو بایکاټ به څه اغېز لري نو شنونکي خبريال محمود جان بابر وایي
دا دې چې د جماعتونو د ثابتول غواړي چې تریک انصاف د دې هر څه ذمہوار دي او دا عمل چې کوم روان دي نو کدی کدی وي کوم برخه ال د یو سنجیده عمل یو موږ د هر صورت د پکار دي چې موږ ثابت کو او دا خلک د چې اسمبلوته ولېږي نو اسمبلونه لړ شي او چې اسمبلونه لړ شي بیا وي چې دوباره راته ټیک ووټ راکړي نو کدا دې پریګ دي نو د سر بده دې د سنجیدګۍ کې ډېر کمې راشي دا به یو غیر سنجیده غونډې عمل شي کنه. نو زما په خیال دا دی چې دا سیاسي جماعتونه هم په دې خبره باندې پوي دي چې به خرچم وکړو او د 3 د پاره که خرچم کوو بیا راځو بیا اسمبلی ماتیږي او بیا واپس حکومت ته ځو چې دا کم کینډیډیټ ودرو دا دومره خرچه کوي نو دا جنرل انتخاباتو کې چې د 5 د پاره کم الیکشن په هغه کې دی ولې ونه کیږي.
د نن وړاندې مرکز کې په حکومتي اتحاد کې شامل جماعتونو د پی ډی ایم د سیورو لاندې دغه زمینی ټاکنو بایکاټ وړاندې اعلان کړو چې پکې پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله نه علاوه ایم کیو ایم یا متحده قومی موومنٹ هم نن شامل شو. دا چې زیاتره غټو پارلیمانی پارټو دغه زمینی ټاکنو کې برخه نه اخیستل نو انتخابات په وشو کنه. نو په دې اړه مو د الیکشن کمیشن په مرکز او خیبر پختونخوا کې د ویان سره څو سواره د ټلیفون او واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي خو جواب یې ورنکړو. خو په آئینی چارو پوها د پیښور های کورټ وکیل علی ګوهر دورانی وایي چې بیلابیل ګوندونو لخوا د بایکاټ په انتخابي عمل هیڅ اثر نه غورځيږي.
بایکاټ نه بایکاټ د سره هیڅ قسم اثر نه پروزي. لکه کوم ګورو د 2000 8 الیکشنز چې کله شوی جنرال ناغینم جماعت اسلامي بایکاټ کړو پاکستان تحریک انصاف هم بایکاټ کړو پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم بایکاټ کړو خو الیکشن نشو الیکشن خو کیږي آزاد امیدوار راتلی شي آزاد امیدوار درې دی شي او هغه ګټلی شي نه دا ضروری نه ده چې پولیټیکل پارټي یا پولیټیکل پارټیز هغه د دې بایکاټ کې نه الیکشن باندې کیږي
عوامي نیشنل ګون وینا وا چې پی ڈی ایم او پاکستان پیپلز پارټي هم په انتخاباتو کې ګډون دنه کولو تدوینه غوښتنه کړې وه خو بیا د دوی مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سو سواره دا خبره تکرار کړې چې دوی به دغه زمینی ټاکنو کې مکمل برخه ځکه هم اخلي چې مرکز کې د مخالفو ډلو څوکۍ ترلاسه کړي او بیا په مرکز کې راتلونکي ټول ټاکنو وړاندې څارونکي انګران حکومت کې خپل کردار لوبوي او بل دا چې دوی خپل مخالفینو ته دا ښایي چې ولس اوس هم د دوی سره ولاړ دی تیر کال 2023 اپریل میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف خوشا یو سل درویشت قومي اسمبلی غړو اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې چې پکې د ځینو استعفاګانې د قومي اسمبلی سپیکر منظوري کړې هم وې او بیا پاکستان تحریک انصاف وروستو د دغې استعفاګانو منظورولو پر ضد او د دې واپس اخیستلو لپاره عدالت ته هم تللی دي چې ځینې پکې عدالت واپس کړې هم دي د پاکستان الیکشن کمیشن په 20 جنوري اعلان کړی چې په 23 قومي اسمبلیو څوکو باندې به په 14 مارچ ضمني ټاکنې کیږي چې پکې 8 په خیبر پښتونخوا کې دي او دغه 8 څوکې په سوات هری پور سوابه خیبر نوخار دیر اسماعیل خان او کواټ کې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اور ادن کو مشال لڑیو تاسو اور دا پاکستان سپر لیگ دا شل وریزا مقابلو لڑکے دا وخت ملتان سلطانز او د کراچی کنگز ترمنز د کرکټ میچ شروع شوه دی ملتان سلطانز بیٹنگ کوي او تر اوسه یې شپږ سلویخت رنزونه جوړ کړی دی شپږم اوور روان دی او یو لوبغاړی هم لا نه دی اوټ شوی مشال لیډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو رپورټ طرف ته د جنوبی وزیرستان په راغزه سیمه کې د هغه علاقې خلکو نن په شپږم ورځ هم پر لټ دوام لري دوی غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومتي چارواکي دي د دوی په سیمه کې بند کړي انټرنیټ بیا بحال کړي او چې کوم کلو ته د بجلی منصوري شوې ده په هغه د هم کار زر تر سره مکمل کړي بلخوا د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې د راغزه احتجاج کوونکو درنې مشرانو سره مذاکرات کوي او هیله ده چې دا مسئله به زر تر زر حل شي په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمه او سیندین کې پخپلا سیمه کې د بند کړی شوی انټرنیټ بحالي وشتنه د پورا شپې جمع ورځ هم په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې دي د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یا د احتجاجي درنې وشتنه اورېدلې ته هم تیار نه دي
نن د میژو شپږم ورځ دوه چې د درنا میژو کښې نه ودېدو نن ورځې پوره میژ ته نه سرکاري اډمنسټریشن طرف نه هېڅوک نه دي روغلي د میژو څلور عیني مطالبې دي چې په هغه کې 3G 4G بحال اول دي د غورلامې او د ټیپ ټاور بحال اول دي پکې ورسره راځي بازور ته ډي ایس ایل ورکول دي او په راځي کې چې کومې راکې تیا ته بجلۍ منظوره شوې په هغه باندې 400 شوې دو هغه کمپلیټ کول دي هغه بحال اول دي که چېرې سرکار نن میژ ته نه روغی میژ د انګور اډمن شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بند وی کا سرکاری وی کا فوجی وی کا اورد گاڑی وی کا ہوٹل گاڑی وی پودا سے طریقہ بندے بندوی چپا بندے تھچو کھنا شیت لایا
پے احتجاجی درناک شے نوز دے راغزی یوت سوسائٹی دیو بل غڑی محمد یایا خبر ہم وروئی
درغزی بزور یودا سے بزور دای چې دا په ایشیا کې د چلغوزی چې کیم غټ امن جنگلاتی عدالت در دې علاقې سره تړلې دي نو دلته په کروډینا ټیکس میش ورکوي میش د کاروبارین روتین نو د نت ته نشټولې د واجنه دا خلک نوړل نور بزورینه تشویق شول میس هغه خپل چې کیم کاروبار به روزګار د نت سره تړلې هغه د ښینا ډیسټرب شوی دی محروم شوی دی دا وې علاقې کې سیګنل چار نه کو ټلیفون نشي دا اوس میجه تو سره کیم رابطه کی دا میجو مخصوص دی دا ته تړور شي مزال وکي نو میش ته 3G 4G بحال شي لکه څرنګه چې د نورو اولستا حق ورکوي اب کې علاقې ته 3G 4G پکې فعال دي پرنګ د میشه د خپل حقوق راس کو دلا تاسو څور سټوډنټ دي سکول نه دي او انلاین ټیسټینه دي نو دوی مجبورن د ځینات دوه درې ورځې مخکې لوشي دی خان شار ته پجی کې دی کمره ونسي ولا ته بیا د هغه ټیسټ دغه ته اپلای کو یا انټرویو ورکوي نو دا د سټوډنټ ډېر زیات مسایل دي
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنه وشتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تک شې شوې. هغوی وویل
نو په هغې کښې مونږ خپل تحصیلدار هم لېږلی دی او دغه پی ام زما هم لېږلي دي. وختن په وختن جرګې هم شوي دي. نو انشاءالله چې دغه مو حل شي حل شو انشاءالله.
د راغزي احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې دوی و تر هغې وخت پورې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي چې تر څومره پورې د مقامي انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. اوس به د لنډو خبرونو طرف ته لاړ شو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی صادق خان او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي، نن کابل ته ورسېده. د جنوبي وزیرستان د راغزي سیمې اوسیدونکي د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد نن په شپږمه ورځ هم پرلت ته دوام ورکړی دی. په پرلت کې ناست راغزي اوسیدونکي ارشد خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره د ضلع انتظامي او چارواکي هم لیدوله نه دی ورغلی. بلخوا د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږلي دي. د بلوچستان بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د راویستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کوټه کې په احتجاج دي. احتجاج کوونکو دغه مړي د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ایښي دي او له حکومته د انصاف غوښتنه کوي. د فروری په شلمه د یوې میرمنې په ګډون د دریو کسانو دغه مړي له کوی څخه راویستل شوي وو. د وژنې تور یې په صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران پورې شوی دی، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای لنن څخه د زندانونو ډک کولو مهم پیلوي. نوموړي نن په خپله ټویټر پاڼه تور ولګو چې بنیادی بشري حقونه یې تر خپو لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډېره شوې ده، نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې توندوي. او د یوکرین پوسټ نن ویلي دي چې د هیواد په دونیسک او لوهانسک سیمو کې روسي ځواکونو د جګړې په اوله کرښه توپخانې او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د یوکرین جنوبي برخې د نیپرو پیتروسک سیمې چارواکو هم په سیمه کې د درنې بمبارۍ خبر ورکړی دی. اوریدونکو مشال لیډیو تاسوره برسوس ته یو ریپورت طرف ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې روانه اونۍ به په روسیې په اوکراین د یرغل له کبله تازه بندیزونه ولګول شي. د فبروري په 24 په اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په دې مناسبت د امریکا ولسمشر یوکرین او بیا پولینډ ته د سفر پر مهال خبرې کړي دي. جو بایدن زیاته کړې چې امریکا به راتلونکي کال د نیټو د 15 کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د سرمشري سي قربه هم وي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولینډ کې د وینا په مهال وویل د امریکا متحده ایالاتونو او شریکان به پر روسیې روانونې نور بندیزونه اعلان کړي. دغه بندیزونه پر اوکراین د مسکو د یرغل په تړاو دي چې را روانه جمعه یعنی د فبروري میاشتې پر 24 کال پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپله وینا کې وویل جګړه ځپلی اوکراین به هیڅکله روسیې ته بریا په برخه نه کړي. جو بایدن د پولینډ په پلازمینه وارسا کې له شاهي ماڼۍ د باندې د خلکو ټولې شبې ډلې ته وویل
د دې جګړې په لومړي کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناټو به دغسې متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزوری نه سي، ناټو به ونه ویشل سي او موږ نه ستړي کیږو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناټو د 15 کلیزې په مناسبت د یوې سرمشریزي کوربتوب وکوي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی و پرون په پولینډ کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه 2 ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپلو خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لویدیز تور ولګاوه چې د روسیې د بربادۍ لپاره توطیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د په زمن کې اعلان وکړ چې روسیا د 2010 میلادي کال د نیو سټارت په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اتمي وسلو د کنټرول وروستی لوی تړون و. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیله یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنګرونه سخت کړي دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویلي چې روسیې په دونیسک سیمه کې د پام وړ زیانونه لیدلي دي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاثور دل شي. ورزوز ته یو رپورٹ طرف ته په بلوچستان کې داغه میرمنو شمیر سوار سلا کو تر رسیدلې چې عمرونه لا تل سو کالو اوختي خوشنختی کاډونه نه لري. د خبره پرون په کوټه کې جوړ په یو سیمینار کې وشوه. سیمینار ته د هم ویلې شوې چې په بلوچستان او سند کې د تیر کال په سیلابونو کې د سبو د شاوخه 15 او یا بخنه غواړم وو 500 زره خصوص شناختی کارډونه ورک شوې دي. د شناختی کارډ جوړولو کمی ادارې نادرا بیا ویلي چې د روان کال تر اگست میاشتې پورې به په سند او بلوچستان سیلاب ځپلو ته وړیا شناختی کارډونه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د غیر دولتي ادارې ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی او سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ یا سی پی ڈی تر اہتمام لاندې په کوټه کې یو ورځنی سیمینار وسو. په کوم کې چې سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د دې سیمینار څخه د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې تیر کال په هیواد کې د باران او سیلابو څخه د سند شپږ او د بلوچستان په درو ضلعو کې د 15 اتیا زره څخه زیات شناخت کارډونه ورک شوي دي. او اوس به یاد تنظیمونه د پاکستان د شناخت کارډ جوړونکي ادارې نادرا په مرسته دا کارډونه د روان کال تر اګست پورې جوړوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د غیر دولتي ادارې سی پی ډی مشر نصرالله بړی ول چپ لومړنی پړاو کې به دا کار وسند ته چیرمه د بلوچستان په نصیر آباد، جعفر آباد او جل مکسی کې دوی وکړي.
موږ دا دغه شروع کړی دی چې موږ به 4500 شناختی کارډونه چې دي د زنانو جوړو. په دې کې 80% به هغه زنانې چې دا دغه شناختی کارډونه سیلاب وړي دي او 60% به هغه ښځې او ورسره هغه خلک یا شپنجري یا مزوران د هغه شناختی کارډونه کنه به هم ور جوړوي. دویم صاحب د دې د ګردو لوی دغه د چې کوم زنانی چې شناختی کارډونه نه لري نو دا سیلاب د تباهۍ چې بیرته ریبلیټیشن کیږي یا د دې کومکونه کیږي نو هغه کې به دا زنانی نه شمارل کیږي چونکې دوی شناختی کارډ نه لري. نو د دې لپاره ضروري ده چې دوی شناختی کارډ ولري کنه دوی د به هیڅ قسمه سیلابي امداد چې دی یا د دوی د کورو د بیرته جوړونګو به امداد د دوی سره نه کیږي.
پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی غړي او د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني لیډر ملک نصیر شوانی راته وویل چې د شناخت کارډ د جوړېدو څخه به د سیلاب ځپلو ښځو په ژوند کې لوی بدلون راسي.
دا علاقې ضروري دی، هغه بعد بیا ضروري دی چې هغه کسان چې زیاده متاثر دي هغه ته چېسته دغه ریلیف ملاب سي او اقدار ته چېسته هغې غاک ملاب سي. اوس د دغه نادرېغه ډیجي راغلی دی، د دغه یو ذمه داري جوړېږي چې هنګامي بنیادو نه بلکې جنګي بنیادو باندې یوه خپل وین دی. هغه خاص کر چې اسلام آباد څخه ضرورت کېږي باید دي چې یو هفته کې زیاده سه زیاده لس ورځ کې دا ګرد د بیلټ کې خپل کسان واسطه او د دغه شناخت کارډ کم وقت پوری شي نه دی خو هغه ریلیف ملاویږي نه دغه لسټ کې راځي. اول کار دغه دی چې نادره خپل کار کوي، هغه بعد چې څه بیا دغه ریلیف کارونه شروع شي.
د غیر دولتي ادارو او نادره و دی عمل ته د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي ټولنې یا عورت فاونډیشن هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د عورت فاونډیشن کوټي مشر علاءالدین خلجي راته وویل په کار دی چې په صوبه کې د ناوړې وضعې د مخنیوي اداره پی ډی ایم ای په دې کار کې خپل مرکزی کردار ولوبوي.
د ډیسټریکټ کې د ډاکټر کوي نصیر آباد، جعفر آباد او جلمکسی. په دا کې د نصیر آباد چولو هغه کې 15000 څلور سوه ځوانان چې دي هغه شناخت کارونه یو ورکسبي دي د غرنګ جلمکسي او جعفر آباد چې کم دي د دې د دواړو مشترکه تقریبا داسي 16000 سمثینګ دارنګ جوړې دي نو دا ټوټل د دې فیګر جوړې دي 32400 جوړې دي نو دا 32000 شناخت کارونه چې ولې په دې کې د دې شناخت کارو کې ډیفرنس ولو مطلب کدا ډیفرنس ته وګوره دا تقریبا د 10% سم بالاو در اگست پوری دې بدا شناخت کارونه جوړي لیکن هغه کې دا ګر دا 32000 فیګر نو د 4000 فیګر
پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی شزینه غړي او د قانون پارلماني سکتري مربن ربابا بولیدی زیاته کړه چې د بلوچستان په ډیرو برخو کې نن هم سیلاب ځپلي خلک د مرستو څخه په برخې دي ځکه چې هلته زیاتره شزي د دې په وینا شناخت کارونه نه لري په دې سیمینار کې دا خبره په ګوته شوه چې په صوبه کې د 14 لکو څخه زیاتې هغه مېرمنې د شناخت کارډو څخه به برخ پاتې دي د چا عمرونه چې دا 13 کاله یا تر هغه اوښتې دي ځکه چې د دې لوی هلت په ټولنه کې د شوزو د حقوقو څخه سرغړونه ده او دا ډول په ملک کې د 1 کروڑ څخه زیات شوزې داسې دي چې هغه نن هم شناخت کارډونه نه لري د څه پزړه پوری خبره ده هم ده چې د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عام انتخابات یا ټاکنې با دروان کال په اکتوبر کې کیږي ځکه چې د بلوچستان او سند سره سره د قومي اسمبلی د غړو وخت به دروان کال په اگست کې پوره شي نو ځکه چې په عام انتخاباتو کې د شوزو لپاره شناخت کارت درلودل یو مهم شرط دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبر پختونخوا نرخصیانو اتحادی مشره فرزانه ریاض وایي چې حکومت باید دوی ته تحفظ ورکړي. د دې په خبره په سواد کې د نرخصیانو د وژنو په تور نیول شوی یو تن باید ارومرو سزا شي. بلخوا د سواد پولیس وایي چې د فبرورۍ په 19مه د نرخصیانو په یو موټر ډزې کوونکي گرفتاره کړي او دا چې ورسره به د قانون مطابق عمل کوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سواد بنګوره کې د پروري په 19مه نیټه د نرخازیانو په ګاډیو ډزو کې یو تن مړ او یو جوبر شو. د مړ تن لاسنیوی په مخه د خیبر پختونخوا نرخازیانو اتحادیې مشر پرزانه ریاض وایي چې پرله پسې په نرخازیانو تشدد کیږي. بعض وخت پولیس ملزمان اونسي خو بیا هم ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي او په نرخازیانو د تشدد سلسله لا په زیاتېدو ده.
د دې نه مخکې څو نخواجه سره قتل شو، هغه ته هم سزاګان ملو نشوي او کده ته هم سزا ملو نشوه. نو په دې خواجه سره او یو کم سنگا میچ پہ چالو دے امڑا کئی قتل کئی دے وینو یو دغه روان دے سیلاب روان دے. نو پدے کے بر نور خواجہ سرام خطے مکا چدی نو آگی بم سر خوری او تانو تزی نو افایاری کی گی دانے چھنی کی گی خو آگے باندے عمل کول پکار دی. اف آئی آر دو نہ کمزور اوشی دو نہ کمزور دفاتو لگی چی سباغ خلق چی دینو آگئی بیا روزی او خواجہ سرا اولا دمکیانی ورکی خواجہ سرا چی دینو آگئی پخپل زی کے محفوظ ہونی دی او زوی مچ زمنګ سم نه دی پکار مونږ له قانوني تحفظ پکار دی.
د پروري په 19 منټه منګور خار کې د نرخازیانو په ګاډي ډزو کې یو تن جوبل شو. په دې کې جوبل شو نرخزی ګلالی وای چې دوی سره د عام خلکو مرستې هم نشته او بیا په اسپیټال کې ورته هم هغه شان اسانتیاګانې نه ورکول کېدی.
ډزو ته خصوص نه پاتې کیږي ځکه چې درې مرګ تختیدل او زه ورسره یوازې هم هغه تکلیف چې هغه درد چې هغه مال لیدل دی او اسپتال ته مې بیا یوړ لکه د لیوانو په شان منډې تړلې غویمې او اسپتال والا کله چاوي په دې دن نه کچاوي په دې دن نه قانون یو خواجه سره په موږ په صدا خلک خنداقي اوس هم زه اسپتال ته تلم او دغه اسپتال سنوم د سرکار چي دي نو هغه پکې مونږ پورې ملما پورې ملنډ کالجوس پرایویټ ته لاړم. ما خپلې 14-15,000 روپۍ ورکړې خو ما ځان له علاج وکړو. دا د اپریشن مې وکړو او د سرکاري هر سړی په مونږ پورې خنداغې هر سړی په مونږ پورې خنداغې اخر ولې
په لاسنیوه کې موجود په سوات کې نرخزیانو سره قانوني مرسته کوونکي ادارې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې نرخزیان هم بشري حقونه لري او دغې لپاره په چاپیریال کې پوهه راوستل پکار ده. دوی په خپله کچه د نرخزیانو مرستې کوي. پولیس چې کوم ملزم نیولې هغه ته دې هم سزا ورکړی شي.
زما د پولیس ډپارټمنټ ته ډی پی او چپ ته او نور کوم ډپارټمنټ چې دي هغوی ته خواست دی چې دې کس ته سزا ملاو شي او دوی ته انصاف ملاو شي. د دوی سره به مونږ په هر ځای کې لاس په لاس ولاړ یو او د دوی آواز به انشاءالله مونږ جوړیږو او امید په ساتم چې څنګه مونږ د دوی سره د دوی یو آواز شو. داسې زه خپل عوام نه او د خپل پولیس ډپارټمنټ نه او ډی پی او سپ نه دا امید ساتم چې مونږ ټول دغسې یو آواز او یو لاس جوړیږو او د دوی خدمت پکو.
د سوات منګوري پولیس مشر ډی ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیسو په نرخزیانو ډزې کوونکي ملزم نیولی د قتل او د اقدامي قتل مقدمه پې درج کړې. دغه پیښه د نرخزیانو ترمنځ شخړه وه. پولیس د قانون مطابق هر وګړي ته قانوني مرستې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي. نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د فروری په 16 د پیښور په خیبر میډیکل په هنتون کې د نرخزیانو د ذهني صحت په اړه یو روزنی سیمینار جوړ شوی و. په دې غونډه کې یو شمېر نرخزیانو هم ګډون کړی و. له هغه څخه یې سنو یې مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پلو د کورنیو او د ټولنې د خرابې رویې له امله د دوی سنو ملګرو وخت په وخت د ځان وژنې هڅې کړې دي. د سیمینار ځینو ویناوالو وویل چې حکومت او نورې اړوند ادارې د نرخزیانو د حقونو د خوندیتوب چارو ته اغه رنگ چې لاسې ما د پام نه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خیبر میډیکل یونیورسيټي د فروری په 16 د نرخزیانو د ذهني صحت او هغوی ته ورپېخه د ذهني ناروغیو په اړه د یو ورځنی سیمینار تابع کړی و. سیمینار کې د یاد پوهنتون ډاکټرانو او سیړنکارو بشمول نرخزیانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. نرخزی کترینا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ذهني فشار له وجې ځینې ملګرو د خودکشي هڅه هم کړې ده.
فیملی نه ډیساوند شو، موږ بیا ما شرم نه اکسپټ کړي، بیا خلک موږ سره هر څنګه روي ساتي، غلطي تر دې پورې چې موږ خودکشي ته تیار شو، چې موږ چې موږ د ژوند خاتمه وکړو، ځکه چې دا موږ څنګه ژوند شو، چې موږ خپل خپلوانو نه پاتې شو، ما شرم موږ نه مني او موږ بیا ځان لا خپل ژوند نشو تیرولې. نو موږ په دې باندې بیا ډېر زیات چې خپېمان شو، اخر کې موږ خودکشي ته کوشش وکړو.
نرخزه لیلا مشال ریډیو ته وویل چې لدې سیمینار نړوان دي ورته د ذهني فشار او ناروغي په اړه هیڅ معلومات نه وو.
لاره خو بس مونږ ته هم دکړه چې ځان ته میوزیک ولګو او ملته کې ډانس چالو کو. مونږ وایو چې بس دا خوشحالي ده او یا چرته ځان له خسته صفه خو کو هغه اخرو. نو بس په دې کې دوه شیزونو کې بس ځان له خوشحالي پیدا کو. ګینې دینه علاوه خو بل مونږ سره اپورچونیټی نشته دی. یا به چرته لاړ شو الته کې ډانس کو، یا خپل مرګري ته وایو چې لګرا له لونګ ډرایو باندې مې بوزا. نو دا هم دا دوه درې آپشنز مونږ سره وی چې په دې باندې بیا هغه ټایم کې خپل پام غلط کو. خو مونږ سره دا اویرنس نشته دی چې مونږ یا یو هاسپټل ته لاړ شو، سایکولوجیست سره ملاو شو چې هغه مونږ لا سیشنز راکړي چې تاسو څنګه لایف سټایل مونږ ته غيو خي، د خوب ټایم مونږ ته خي، د پاسېدو ټایم مونږ ته خي. نو هغه سره ما اوریدلې دي چې دې سره انسان کې ډېر بهتري راځي، خو هغه زمونږ په کمیونټي کې هغه اویرنس نشته دی.
دا سیمینار انتظام کون کی ڈاکٹر سارا خان مشال ریڈیو تو اویل چی مختلف ادارے او حکومت دا نرخزیانو دا حقوق پا اڑا خبر کوی دوی تا دا وسائلو ورکولو خبر کوی خود دوی دا نفسیاتی ستونزو او دا عام اولس لاڑا خان نرخزیانو تا دا ذہنی دباو ورکولو پا اڑا سوک هم خبر نکوی
سیمینار کی منکہ دا ہم پتاو لگی دا چی دا ٹرانسجنڈر کمیونٹی دا کنا اگی کی دا مینٹل ہیلتھ سا کانسیپٹ ہی نشتا اگی تا پتہ ہی نشتا چی دا مینٹل ہیلتھ ستا وی مینٹل ایشوز ستا وی او کا کیس راش نو دا منگا سنگا ڈیل کول پکار دی دی تا ڈیفرنس پتہ نشتا چی سائیکالوجسٹ سدا پار دے دا گے سا سروسز تی دا سائیکیٹرسٹ سروسز تی اور آیا دا کم ہاسپٹلز کیا کم سینٹرز کی کینی فرسٹ چکم کوشش تے فرسٹ سٹیپ بدا وی چی دی تا منگا اویئرنس سیشن دا سی ورکو دی تا آگاہی ورکو چی بیسیکلی سائیکالوجسٹ سدا پار وی اور مینٹل ہیلتھ ایشو سدا پار کی گی
دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی دا سیڈنی دا مرکز کارپوہان اویل چی دا پروجی پڑنبے برخہ کی دا نرخزیانو دا ذہنی ستونزو پا اڑا معلومات راٹولوی او پدویم برخه کې با دغه نرخزیانو ته درملنه ورکوي د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم بلو وینز د یو سیړنې تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2022 پورې په مختلفو پیښو کې لسلو زیات نرخزیان وجلی شوي او په سونو نرخزیانو باندې د زور زیاتې پیښې هم رامخته شوې دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
تیرل د سواد په منګوره کې یو غیر دولتي ټولنې د ملکنډي ویژن د وسلو د پریس کلبونو مشرانو ته په بیړنیو حالاتو کې د ابتدایي طبي مرستو اغستلو روزنه ورکړه د روزنې اهتمام کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د تربیې هدف خبریالانو ته نه یوازې د ځانونو بلکې د خپلو کورنیو او شاوخوا خلکو د ژوند ژغورلو لارې چارې هم خبر شوې خبریالانو د تربیتي پروګرام ستایلې دی په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سواد بنګوره کې خبریالانو ته په بیړني حالاتو کې ابتدایي طبي مرسته ورکولو پوهان عنایت الله وایي چې پیښه حادثه نه صرف په جنگ ځپلي سیمو کې وي بلکې په عام حالت کې هم کېدای شي او خبریالان اکثر د ریسکیو یعنی بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارو را وړاندې د پیښې ځای ته رسي ځکه په کار ده چې خبریالان په بیړني حالاتو کې مرسته ورکولو روزنه واخلي
بنیادی چې مین خبرې وي نو یو د اینې روکتام دی که الله مکه اینه بهږي د هغې روکتام به څنګه مونږ زر طریقې سره کو په وخت باندې او د هغې نه علاوه د سا بندش اکثر چې کوم دی په ایمرجنسیز کې د سا نالۍ بندش یو غټ مقدار چې کوم دی د خلکو د هغې د ضایع کېدو چانسز پکې وي نو دې ته مونږ بنیادی څه اصول خپل د فرسټ ایډ د هغې په زیرې سره د خپل ژوند د خپل کور د افرادو ژوند د خپل د مالي او د علاقې د خلکو ژوند بچ کولی شي ورسره ورسره د هغه خلکو چې کوم په سپاټ باندې دي رپورټنګ کوي هغه دوران کې دي څه لکه په دې کې کټسو لګېدل الله مکه چې کوم دی نو څوک په ګولو باندې زخمي شو مګه مختلف د وړې طبي نواله غټي حادثه پورې چسون ایمرجنسي دغه حواله سره دي تمګه آگاهي ور
روزنه اغستون کې د بونیر پریس کلب لخوا مشر سید الرشید چې په یو شخصي ټلویزیون کې د 13 کالو راهسه کار کوي وایي چې اوس هم د ملکن ډیویژن خبريالان او په خصوص توګه د ټلویزیون سره کار کوونکي په سختو حالاتو کې کار کوي
موږ اوس هم په وار زون کې کار کوو دلته کې دغه دماکي او مختلف جګمنو واقعیات دقیقي کو پرس گئی او صحابي د خپل جان بچ کولو بیا د خپل کیمرمین بچ کولو نو ما په خپل زلباندی په دینونو به زلباندی چې کوم دی ما ته ډیر سیز زکړو دغه صافي کلم واقعیت وښی نو مونږ کوشش دای چیرې دغه لپاره مونږ چې کوم دی نو هغه سپارت ځان رسو مونږ د ریسک نو مخ کیزو نو مونږ د مخې دغه واقعیت خود کش دما کی راغلی دی حکومت پر اسکه مثال تور زمونږ سره هغه ټریننګ نه نو بیا په ځای دی چې مونږ د خبر په ځای باندې خپل خبر جوړې دي شو
د کوز دیر تی مرګری پریس کلب صدر اسماعیل انجم چې د یو شخصي ټلویزیون سره کار کوي وایي چې داسې روزنه ورکول د میډیا ادارو کار دی ولې د بده مرغه په پاکستان کې د بریکنګ نیوز او د نورو ټلویزیون نه مخکې خبر تر لاسه کول لپاره زور راوسته کیږي
مخکاره خبره دا چې کوم ادارې سره مونږ کار کوو دا غوځمداري ده چې ما یو ځای ته لیږینو مالا تحفظ هم هغه راکي بدقسمتۍ نه هغه خدا نه وي او تر دا سي واقع شو چې ډیسټریکټ جیل چې کوم الته کې هدیانو احتجاج شروع کړي او بلکې الته س ور مور ما چولو نو ډیر غټ لانجو اما ته د حکم چې ته په سورنګ کې نه نواز خوم دي ته نواز دي پټیج راولای نو ما دا نه وي شر به کې ته مړ شي خیر دی خو چې نه ته به شرط یو نالي وګړه الته فنالي کې نه نواز خو ته دي ته دنه نه نواز ما ورته چې ما دنه فریدي نه خو بهر لو ما دغه خپل خبره بس نه ختم لکه دا فکر هغه نه کوي چې را دا بمړشي د تبس نقصان ورسي
روزانه اور کون کی ادارې مشهر نورالم وای چې پټول خیبر پختونخوا کې زیاتره خبريالان په جنگ زپل سیمو کې کار کوي او پکې یو شمېر خبريالان جوبل او مړشوي هم دي دوی د بشري همدردی په بنیاد دغه روزانه خبريالان ته ور کوي
زمونږ د دې ټریننګ اصل غرض دارې چې را صافیانو سره چې دی هغه سره د دې ته امداد باندې پوهای چې په کم ځای باندې حادثه شوی ده نو اول خو هغه خپل ځان چې کم هده پوری ممکني او د خپل ځان سره چې کم د هغه سره نور ټیم دی د میډیا نو هغه ته تبي امداد ورکي دا غې سره سره مونږ دا ایکسپیکټ کوو د خپل صافیانو رونو نه پاغه حادثه په ځای باندې چې کم متاثرین دي چې کم زخمیان دي نو هغه ته ابتدایي تبي امداد ورکي
روزانه ورکون کی ادارې مشر او بیړنۍ حالاتو کې برسته ورکون کی ادارې یو یو دوه دوه مشر وایي چې خیبر پختونخوا کې زیاتره خبريالان په غنا کې جلسو کې جنگ زپل سوم کې او بیا په قدرتۍ اپاتو کې کار کوي او کله چې جوبل شي یا ور سره سپی خو شي نو د ناپوهۍ له وجې ژوند یې په خطر کې شي داسې ضرورت د دوی په کار کې او په عامو حالاتو کې هم ژوند بچ کولو کې په کار راتلی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه د مشال ترڼا لاندې په لسنی مو بجو پښتونخوا کلی په کلی په یو بجا پام کوا په دونی مو بجو د ځوانانو غږ په دریو بجو سروې په څلرنی مو بجو هارون باچا هنري غړې په پنځو بجو
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ہے اس دربان خبرون اخری رپورٹ طرف تا ورسو پخوست کے پرستیوں کے ڈیرو گاڑو چلون کو دا لائسنس اغست اللہ پارا دا ڈرائیونگ عملی استکڑو تا مخا کھڑی دا گاڑی چلون کو تاسوار لسرسی استکڑی ورکول کی گی اور اس تو بیا ورسخا آسموینا اغستل کی گی موٹر چلون کی بائی مسلکی معلومات کلیوی خوادوی لٹریفکی پی خوشغوری نوبل اور تا پا افغانستان کے ام موٹر چلونا ورو پورو قانونی بہی تا داخلي کې په ډېره تفصيل نجيب الله الوخيل راکوي
مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د موټر چلونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمېر کې ډېروالی راغلی دی سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري خو د دې سند اړتیا هغه وخت ډېریږي چې ټرافیکي پېښه رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي قادر زمان چې دوه اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي مشال راډیو ته وویل
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ستاسو وخت لو پیکر وکای خارج کې چې کوم ډراور لسنس نه لري هغه ډروري نشي کولای او په افغانستان کې بس وړي کې مشروم یې راوځي بخار ته د موټر داخلي او کله چې ټکر وکي بیا درته وایي چې زه په مشکله کې یم او پلارې درته وایي چې زه غریب یم خو نه ته ولې په کوچني باندې ډروري کوي د وسنۍ نظام نام دا هیله ده چې لسنس جبري کې
ویل کېږي ډېری ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي اصولو سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي
سویر لاس ورځې مې درس وایم شکر الحمدلله خو ښکلی درس یې روکړی انشاءالله چې میږ پار څه پوه شوې غلط وتل نه وتل خار ته انشاءالله د مکمله پاتر ته ولګېدا بل لسانه دې پر اسې ده چې په لار کې یخ وي د څه خراب جمپینه ته ته مکمله پاته لګي چې مخکې مشکل شته باید ځون کنټرول کې نو بده سویر لاس ورځې کې انشاءالله چې میږ ډېر څه لستر وړل ډېر څه زده کړل انشاءالله
لایسنس اخیستونکی مجیب وایي په دې سره په خار کې د ترافیکو بهیر منظمه بڼه خپلوي او ورسره د پیښو مخنیوی کیږي
لایسنس نه یوازې دا چې مثال د اجازه په معنا ده فرض مثال یو کس زی خار ته زی کنه فرض مثال لکه د خارې تنظیم منځته راځي د ټکرونو او پیښو مخنیوی کیږي په دې خاطر مې مقصد مخکې له مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخ شي کنه نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم
چارواکي وایي د پخوا په پرتله د لایسنس اخیستلو مراجعین ډېر شوي او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمنده پر مخ ولاړه شي تر څو د موټر چلونې لایسنسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي د خوست ترافیکو مدیر مولوي خیالي خان وایي
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه مونږ ته پاتې شو ده چې دغه په وخت کې 15 ورځې کورس وو
کله چې هغه کورس د عملګری سارته ورسوي د ایغه نه بعد موږ دلته بیا نظری او عملی امتحان ته نوخلو. کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړی ته لیسنس ورکولای کیږي او که چېرته ناکام شو نو دوباره بیا موږ دته هدایت کو چې ته بیرته د خپله فرصه بیا سر ورسو بیا موږ ترسه چې لیسنس درکړو.
سره د دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کیدونکي مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریض کال په اولو لسو میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.